دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخم او تاسو ته د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. د دریو خاطر څلور بجو په دې غړي کې به تاسو بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو. مرکی او مطبوعاتي کتنې هم د دې سات برخه دي او په اخره کې به تاسو ته د سولې پر لور خبرونه هم دراوړو. خو مخکې تر دې چې دا ریپورتونه تاسو وړاندې کوو د مرکی او اخره کې تاسو ونې ز خبرونه وړاندې کوو. له فرخنده اسد څخه به د دې وخت تازه خبرونه وو.
پاکستان وای د هندستان پټانکوټ پیخي مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او په دغه لړ کې ځینی کسان هم نیولې دي. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړي او په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وای په دغه هیواد کې په یو شمېر بمی چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د هندستان پټانکوټ پیخي مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او دغه لړ کې ځینی کسان هم نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د پاکستان یو ډله د پیخي د پلټنو لپاره هند ته ځي. چودري نثار وایي
دوی د قانوني پرمختګ لپاره ضروری وي چې اول اف آی آر درج شي، ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوې وه او دلته نه خلک تللي وو. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی.
چودری نثار اویل دوی په دې لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي خو لا په اړه یې معلومات شریکول نه غواړي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یک غونډ له دروازې نیولې تر انبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د تیر زیارت په ورځ وسوالو په یو برید کې په مومند ایجنسی کې نه خاص در سرتیری اوجل وروسته حکومت د پلټنو عملیات پیل کړ. د خالی په ورځ دغه عملیاتو په ترڅ کې 15 وسوال اوجل شول. اوس حکومت خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت غریزو سیمو ته هم نه ورځي او په سیمو کې ټول سکولونه تړل شوي هم دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. پر دې موقع د مظاهرې ګډونوالو او مشرانو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصابه د وستلو ګام وغنده. د دوی غوښتنه وه چې په پاکستان کې ټولو قانونو ته باید په مورنیو ژبو کې د تعلیم حق ورکړی شي. په دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي یو مشر ډاکټر محمود خان وای
کراچی کې کم از کم دا 60-70 لاک نه زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شماري او چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به د خپل مردم شماري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې چاره دلته کم مراد کم صوبایي سټونه کم شیل جرازي دا د پښتو ژبې د هغه علاقې سره د پاغي باندې تقسیمېږي. په کراچی کې دا هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا.
پرون د فبروري پر 28 د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی، مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر بنند د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي
او هغه به نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. یا موږ تګلارې او یا نخلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستالیانو په توګه غوره شوي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په سلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي، له وسوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې وروسته به له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مندي چې به لازمي نتیجې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د سولې د سلورمه سلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ ترسره شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه کې بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې له دې ودانۍ د وسلو د ډزو او چاودنو آوازونه هم اورېدل شوي دي. پولیسو او کمانډو ځواکونو نن سهار وختي په سیمه کې تازه عملیات پیل کړ. د هندوستان امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي درې څلور سخت دریزې وسلوال چې په لاسي بمونو او مشینګنو سنبال دي لا هم په ودانۍ کې دننه دي. یو وسلوال پرون وژل شو. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر بمي چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو سار ادارې د فبروري په یویشتمه خبر ورکړ چې په همس کې په غبرګو موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه نهه پنځوس کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسي کسان دي. څو ساعته وروسته همدې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار دمشق په جنوب کې په شیمیشته سیمه کې د یوې ځانمرګې او موټر بمي حملې په ترڅ کې لږ تر لږه پنځوس کسان وژل شول. سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدسو زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي. پرون پېښور زلمو د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د پنځوس رنزرو په مقابل وبایله او دا شان د سپر لیګا وته. او اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د رابعه اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځوس روپۍ او په یو سل پنځوس روپۍ او شپېته پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل اوولس روپۍ او شل پیسې. یو درهم په اتویش روپۍ او اویا پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپۍ او اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اتویش روپۍ او په اتویش روپۍ او لس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ اووه پنځوس پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات شپږ ویشت، بنو کې پنځه او ویشت او په کوټه کې یو او یوویشت وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو زموږ له همکارانو واردل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه امریکایي ډرون برید شوی دی. د دې تفصیل درته وایو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي چې د هندوستان په پټانکوټ کې د برید په اړه به خپل ملک کې پلټنې کوي. په مومندو کې ځینې خلک د غریبۍ او بیکارۍ له وجې ماشومان خاصدارو ته لیږي. د روسیو کې په برید کې دوه داسې واړه خاصدار وژل شوي هم دي. د یو پلار وایي
زما د ځین نوم فرهاد و پنځلسو کالو پورې به د بدې ورځې ده به م لېږه نو لکه یا به یې مزدوري کوله او یا به همدغې ده لېږه نور څه کار نو.
په افغانستان کې د سولې عالي شورا لپاره نوی مشر او د هغه مرستیالان ټاکل شوي دي. آیا دې سره به څه تغییرات راشي؟
دا تغییرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي او بل نوي کسان طالبانو ته د کابل د قبول نه دي.
او په اونیز خبرونه د سولې پر لور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي او امن لپاره کارکوونکو شاعرانو په اړه وري.
ما څلوېښت کاله په دغه خپله منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنګونو نه نور هیڅ نه دي لیدلي.
نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. لومبي ریپورت ته به ورشو او درته به وایو چې په ډیورنډ کرخه باندې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو باندې د امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی دی او د ځینو چارواکو په خبره دغلته د وسلوالو مرکزونه هم تباه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزی څخه اورو.
دغه بریدونه د پیر په شپې شاوخوا در نیمې بجې شوې دي چې په پاکستان کې د وسلوالو ټکانې د کورمې په پتاله کې پنخه کړې دي. د کورمې د ځایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه گاډي او د وسلوالو مرکزونه د تباه کېدو نه علاوه لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال مړ شوی دی. نوم نه خود بشرط یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته د دغې خبرې تصدیق وکړو چې په برید کې کم کس مړ شوی دی. د هغې مړی دوی ترلاسه کړی دی.
مطلب دا زیرو پوائنٹ چیزیں دم زمان ایریا نہ دا ہوتی کی نقصان مقصان نہ رہے اخ پاچی کم اشو دا دے کیاو کیجوالتی شو دا
حکر مکی چی کم مرکز پنخ شوی دے حقا دا غلجی و پنم مشاور دے او دا زینو زائی سرچنو تر مخا پا دے که دا ڈران بری پو وقت یو شمیر وصلوال موجود وو. نم او خاک نور کولو پشر تیو زائی کس مشاور لڈیو تاویل پا مرکز کے سالور کس انداسی وو چی حقوی دا بری درستا بی درکش شوی دی خو انتظامی چارواکے دا خبرن تزدیکوی. پا دے اڑا کمی وصلوال دلی لاتر اوسا سندی ویلی. دا په 2018 کال کې د بیپلوټ الوتکو دویم برید دی. تر دې مخکې دغو الوتکو د جنوري میاشت په 9 په شمالي وزیرستان کې برید کړی و چې 15 تنه وسلوال پکې مړ شوي وو. افغانستان پولیس سره نږدې په کورمه کې یو شمېر دغه ډول بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړ شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تر هغې وروسته چې هندوستان تېره میاشت د دوی په پټانکوټ سیمه کې د شوي برید ذمواري د پاکستان په جشن محمد وسلوالې ډلې واچوله، اسلام آباد اوس وایي دوی پلټنې کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې هندوستان ورته په دې اړه ځینې معلومات ورکړي چې دوی یې پر بنیاد تحقیقات پیلوي. نور تفصیل به یې ریاض موساخیل درته وایي.
داخله وزیر چودری نثار علی خان اوی چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داسې نوی کار نه دی، ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ لپاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي، ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوی وه او دلته نه خلک تللي وو، نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروستو به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنو نه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی. بله، زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکې ځینې خلک نیولې شوي هم دي، خو دا ډېره حساسه معامله ده، نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکوو او نه موږ په دغه اړه سوازحه اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټنن جنرل ترت مسعود نه تپوسو کو، نو د دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته اکړه چې دا ښایي پاکستان ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی. دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلوالی یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملک کې کاروایانې کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپلو خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلی، د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکاره کړې او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازت ورکولی شي. د ده په خبره دغه لړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په ضمنی انتخاباتو کې دریش ضلعو کې د 303 څوکو لپاره د اتوار په ورځ انتخابي عمل پرون ماښام سرته ورسېد چې پکې څه قسمه بده پیښه منځته نه ده راغلی او د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا څانګې د چارواکو تر مخه د سرکاري نتیجو لپاره د وټونو عمل هم پیل شوی دی. په دې اړه د شبیر جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې پرون د اتوار په ورځ د بلدیاتو ضمنی انتخاباتو عمل سرته رسېدلی دی او په سرکاري توګه د وټونو شمیره پیل شوې ده. دغه انتخابی عمل پرون سحر اتو بجو نه تر ماخام پنځو بجو پورې بغیر د سوغفې روان وو چې پکې یو ځای کې هم څه قسمه بده پیښه نه ده شوې. دا غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلع او تحصیل کونسل سوکو کې مخالف ډلې زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې درې، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن یو یو سوکې ترلاسه کړې ده. دغه رنګ تحصیل کونسلر کې هم د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه عوامي نیشنل ګوند دوه، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله، پیپلز ګوند، جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی یو یو سوکې ترلاسه کړې ده. بلخوا هم دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه پیښور کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زیات سوکو سره تر دې دمه په وړمبي نمبر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک چې د محل د خبر پښتونخوا په بونو کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي، وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشوالي له وجې ماشومان او مېرمنې په یو شمېر ناروغۍ وخته دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو ښکار دي. عمر دراز وزیر پی رپورټ لري.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوي خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازله، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي:
وړیکی ماشوم دی، امر وړی دی، سره دی لګېدلی، ډېر یې مړه غکړل، هېڅ انتظام نشته، ډېر زیو تکلیف دی خلک، په هسپتال څون متفهمین دي.
هسپتال ته کیپ نه راغلی، رنګای بیمار شوه ده، د مرۍ نه کچې ورځي سره ته دوایي.
مو نوم ګلصب خان دی، یو بیمور مې راوړی ال ماشومه دو شه شیر نیولې ده، مزې متاثرین کرکن مو نه راغلی، نن به شپږ ما شپه ده، هیڅ بیماری معلومه کړه چې دا شیر دی، دوایي ورته بدله کړه. مېر مته دا خو حکومت هم د ظالم
داخل
مسالادی
ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سهولتونو د نشوالي له کابله مختلف ناروغۍ خوریږي او دوی بے سر او سمانی په حالاتو کې راوتلی.
یو خدای خپل کېره نه بزیا شوې دي، بل ډېر کمه سہولتې زې شې دي، استېږې لګیا دي. نو ضروری کې ساده چې کوم دي شې به کمای وي، صفوي کمای وي، چې زې شې بیموري اډې زی ہوتی. نو ټیخای شو سینې بیموري شلې او سه تنگاوله بیموري او خژې بیموري وړې وړ کې شې ډېر زیو ته مشتر روانه دو پای ډی پی شې خاص کا. هغه نه علاوه چې کې دی ډېر نش دینر دې پوتې کې دی، بلته نو سرمنه بیموري، سری بیموري دا غا مشتر ډېر زیو ته روانه دي. ملیریا ډېر زیو ته دو پښې میاسي دې غدې واجه او
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي، چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اوریدونکو، په مومندو کې د پنډیالۍ سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې ته اړ کړي دي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدارو کې بړتي کې او یا هم د هېواد لویو ښارونو ته یې د مزدورۍ لپاره واستي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کارونو پاتې شي، نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼي وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼي. هم په مومندو کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصدار هم اوجل شوی وو چې د پلانونو سره زمو همکار شنواز اترکزی خبرې کړې او دا رپورټ به جوړ کړو.
په پنډیالی سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې 215 ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله، ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزوري دي. دغه کورنیو سره د لیدو لپاره پنډیالی درې ته روان وم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډیر کم و، بلچې او ګنټي ورسره وو او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې وو چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروستو پیسې وګټي. لدغه ځای چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خل دی 15 کال او نوم یې برادالو. خاصداري خو یې وس کوله، خو څه سبق خو به څه پورې ویل ما خیل دی، څلورمه پورې ویل، پنځه به پورې ویل به یې پرېښی وم. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه یې کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خفه شو او خراب شو، د دې دپاسه که موږ له 5 روپۍ راکړي موږ څه سود پرې نه کېږي او نو پیاغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم فرهاد و، 15 کال پورې بو نه بدې ورځې د بم لېږنو، لکه یا بیا مزدوري کوله او یا به همدغې د لېږه نور څه کار نو. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې 4 میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانې یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدورۍ رلیږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاڼې او خوړونو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم له کابل تاسو یو رپورټ درو ورو ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کې بدا سال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه په روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې نیول شوی. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پخوانی جهادي شخصیت پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالي شورا د نوي رئیس په توګه غوره کړل شوی دی. احمد تکل په رپورټ لري.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا نوی رئیس پیر سید احمد گیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی دی چې د سولې د عالي شورا اعضا به راغوښتل کېږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د هماغه تګلارې او د نقشلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار دپاره ترسره کېږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ راډیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهاد یې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنی سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي گیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې په راس کې به جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی وي او سره سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
د احمد تکل رپورټ مورو د همدې اړوند یوه مرکه درته لرو. کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د څېړنې دفتر څېړونکي حکمت اعظمي د افغانستان د سولې عالي شورا په مشرتابه کې بدلون ډېر ګټور نه بولي. نوموړی وایي چې د دې شورا نوی مشر او څو مرستیالان یې پخواني مجاهدین دي، نو ځکه به د طالبانو پام ځان ته راونه ګرځي. نوموړي سره ما بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان سولې عالي شورا کې تر بدلون وروسته به د دوی لاسته راوړنې تر پخوا څومره فرق ولري.
په دا اخرو کې د ډونرانو د های پیس کونسل یا د عالي شورا ډونرانو تاسې وویل چې موږ خپل فاندنګ یا پیسې په دې شورا باندې بندوو که چیرې رهبري رانشي. نو دا تغیرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلی دي یو دا. او بل متاسفانه زه فکر کوم چې نوي کسان چې کوم ډېر طالبانو ته د کابل د قبول نه دي، او دوی داسې کسان دي چې هغوی کوشنبل دي د طالبانو لپاره، یعنی نسبتا و پخواني رهبري ته یا کم سرپرست رهبري چې درلود. مجاهد بلاکین مجاهد چې کوم د دې شورا سرپرست وروسته لاغه صلاح الدین ربانی و صلاح الدین فکر کوم دی نسبتا طالبانو سره ډېر د منلو وړ و فکر کوم. او دا نوي تغیرات چې راغلي دي په دې کې که تاسې وګورئ ګیلاني صاحب صحیح دی، دا به محترم شخصیت وي مګر طالبانو صدر نه شي کولی، یا مثلا کریم خلیلي.
زمي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې په دې کې باید پخوانی طالبان یا په دې سولې په شورا کې باید پخوانی طالبان شامل شوی خصوصا د په رهبرۍ کې؟
بالکل بالکل، زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر ترمامېدلی شي نسبت اوسنۍ رهبرۍ ته، چونکې هغوی پخواني روابطو سره لري او هغه انډیوالي او پخواني ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوي تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې عالي شورا دې وکولی شي چې دوی دې ښه کار وکولی شي. اګر چې پخوا هم سولې عالي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودلې نسبت هغه پیسو ته مقایسه کړو چې کوم دوی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو ته د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالولو دپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګورئ، د سولې یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولې عالي شورا د هغه مخالفینو دپاره چې په افغانستان کې جنګېږي یو لوکل یو محلي پلاتفورم دی چې هغوی را رینټیګریټ کړي، رایې ولي یا د جنګ څخه ډیسنګیج کړي، د اقتصادي انسنټیوز یا هغوی سولې سره یوځای شي. مګر کله چې بیا دا د سولې یعنی که تاسو وګورئ د سولې عالي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانیو مجالسو کې او یا نور د سولې په مجالسو کې د طالبانو سره هیڅ ګډون دی نه درلودی، نه مثلا حکیم مجاهد دی، نه د مری په میټینګ کې ناست، نه د دې کوم استازی د سولې عالي شورا په نمایندګۍ تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی، زما پوهاوی دا دی چې کوم هلې ځلې چې حکمت خلیل کرزی صاحب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دی، هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ سطح باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه که داسې اوزګار یا هېڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي؟
ما خو زه خو خپله ما په همدغه دغه باندې وم چې باید سولې عالي شورا منحل شي، چونکې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دغه اشخاصو ته فقط د وظیفې د پیدا کولو دپاره او د دولت په چوکاټ کې د دوی ګمارلو دپاره، او بیا په عیني وخت کې چې یو ډونر مفتی چې هغه پروګرام فنډ کړی چې رئیس جمهور اشرف غني په همدې خاطر دغه اشخاص مقرر کړي دي چې څو پورې راتلونکي اپوزیشن کې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل وه، هغوی آرام کړی چې او په دولت کې یو ځای ورکول شوی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو درې نیمې بجې شوې او تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. راځئ د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي بې پیلټ الوتکو په کورمک کې نن تر سپیدو مخکې د مشکوکو وسوالو په مرکزونو بریدونه کړي. د سیمې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ډرون الوتکو د کورمې په پتاله کې د مشکوکو وسوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. پاکستان وایي د هندوستان پټانکوټ پیښې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولي دي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار په ورځ اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ځر به د پاکستان یوه ډله د پیښې د پلټنو لپاره هند ته ځي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل پورز اعلان وکړ چې د یکه غون تر امبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. په سیمه کې سکولونه هم تړل شوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي له وسوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه بمي چاودنې په حمص او دمشق کې شوي دي. د روس د دفاع وزیر پرون د اتوار په ورځ تهران ته ولاړ سو هلته د ولسمشر حسن روحاني سره د شام پر حالاتو خبري وکړي. او د پاکستان سپر لیگ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټې ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
فرخنده اسد تاسو د خبرونو لنډیز وای او ردونکو تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. افغانستان او د هانګ کانګ ترمنځ کوم کرکټ میچ روان دی داغه پاړه لګروس ته ست معلومات درکم. خو اوس به زموږ همکار ریاض مساخل تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانډو د ادارو غټی کې وای.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د نه په کارکردګي او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکه وکړي او د هغې رستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب د بیګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي. ګنی نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. ادارې وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستاسو دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداریه مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنسه جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزا نه بچ شي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دویمې ډلې سره روغه وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره دا ملزمان د سزا نه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولي او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ور مخکې تر دې چې د نړیوالو مطبوعاتو غټې برخې دروارو دا درته وایو چې په بنګلدش کې دا مهال د ایشیا کپ سیالیو ته د غوراوي یا کوالیفاینګ میچونو لپاره د افغانستان او هانګ کانګ میچ روان دی. دا افغانستان لومړی بیټنګ وکړه، څو سکورې وکړه، دا برته لږ وروسته وایو. راځئ چې د مطبوعاتي کتنې ته ورشو. هندي انډین اکسپرس ورځپاڼې د هندوستان په پټانکوټ پوځي اډې د برید په مسله د پاکستانی او هندوستاني چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبسایټ بیا په افغانستان کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي دي چې کېدای شي په پاکستان کې د هند په پټانکوټ د برید وروسته چې کوم چارواکي پلټنې کوي هغې دې ته لار هواره کړې ده چې د دواړو هیوادونو د مختلفو چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات چې کیدونکي وو هغه ونه ځنډېږي. همداراز سټارز اینڈ سټرایپس نومې ویبسایټ لیکلی دی چې افغان ځواکونه داعش وسوال دې ته نه پرېږدي چې ځان په افغانستان کې مضبوط کړي. د دواړو مقالو تفصیل له هارون بچ څخه اورو.
د هند انډین اکسپرس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موضوع د خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوی های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پانی ولی کنوای د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پښې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سر په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نجوان دا سر نست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چی کندے ختمی گی
مگا خیند یو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زمین و کتابو چون تا کینی چون تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د وادي سره سم تاسو په بنگلاديش کې د ایشیا کپ سیالیو ته د غوراوي یا کوالیفاینګ شل اوریزو میچونو کې د افغانستان او هانګ کانګ د میچ حال درته وایو. اوس افغانستان لومړی بیټنګ خپل پوره کړ، تر دې مخکې هانګ کانګ ټاس ګټلی وو او افغانستان ته د بیټنګ کولو ویلي وو. افغانستان یو سل او اتاویا سکور جوړ کړ، په دې کې نجیب زدران د ټولنه زیات شپته رنځونه وکړل او اصغر سانګزی چې کپتان هم دی نه څلوېښت سکور هغه وکړل همدارز محمد شهزاد څلېرش سکور وکړ اوس هانګکانګ ته د ګټې دپاره یو سل نهاویه رنز هدف ورکړل شوی دی چې لس منټه بعد د هغوی اننګز شروع کیږي بیا به تاسو ته په اړه باندې وایو چې نور څه پرمختګ کیږي خو اوس هم د سولې پر لور خپرونه درته دراورو په نننۍ خپرونه کې د کورنۍ تشدد او په ټولنه کې د بې امنۍ د مخنیوي په هلو ځلو باندې خبرې شوې ده همدارز د شاعرانو کردار ته پکې کتنه شوې ده دا خپرونه زه بشیر ګواښ تاسو ته جوړوم او تاسو د هرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو له مشال ریډیو اورېدلی شئ
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي زه بشیر ګواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو
پجنګ دی اور ولګي چنګ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي چنګ دی ورکشي جنګ څه د سپو کار دی ته خون خرو کار دی دا د بې عقل خلکو ته لیونو کار دی جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری جنگ دسپرلی د غوټو د مستۍ ژوند مروری په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنګ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سوله ییزو لارو حل کړي
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی پنځوس کاله عمر مې دی او په پنځوس کاله کې ما څلوېښت کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول هغه حلال شول هغه در بدر کړی شول هغه تباه کړی شول هغه د ژوند لسپسر کړی شول نو څلوېښت کاله زما په پنځوس کلن ژوند کې څلوېښت کاله چې یو انسان مسلسل د جنګي صورتحال سره مخامخ وي د هغه سوسایټي د هغه ټولنه تباه شي د هغه اقدار د منځه لاړ شي د هغه مارکیټ د هغه اقتصاد د هغه سیستم تباه شي د هغه ژوند پټه په ودرېږي داغه بچی په ډیرانونو ګرځي داغه بچی سبق نه وي هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي د غربت د لاسه د جهالت د لاسه نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندګي ولیده نو بیا هم چې په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي په موږ اثر نه کوي نو په چا دی
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوی جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مه ورانوئ، دا کلی مه ورانوئ، ګورئ چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناز په غیژه کې کوچني شینکي خوبونه ویني. دا کلی مه ورانوئ، دا کلی مه ورانوئ. ګورئ چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورئ چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مه ورانوئ، دا کلی مه ورانوئ.
د سولې پر لور
د خزو پر مخ تیزاب شیندل، وهل، ټکول، په کور کې بندول، روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو ځینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزې ورسره مخ دي. زه بشیر ګواخیم او نن د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره اورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک کې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خبر پښتونخوا د ملاکن توتکان کلی هینا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاو تریخوالي قرباني دي. د هینا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هینا اعزاز د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند نه یوازې بے تعلیم وو بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه وو، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فی الحال نه، کم از کم خپل سکینډ ایئر پوره کم بیا به کوو، خو بس هغه مشرانو مرضي وو نو مسلمان په کیسه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرولو هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دینه چې یو ځل واده شي نو بس که هر څه هغه بلته وخت تېرې خپل د پلار پښتوم راښکله بالکل.
تاسو له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هینا اعزاز وکاله په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلاره د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د حنا ژوند له کړاو ډک و، خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهال یې خاوند ورته درې ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته حنا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ما ته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کوې، نو زه به ودرېږه کوم. نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه، بس زما ته څوک خوږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولی کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي، بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي، برداشت کوي. زما هزبنډ هغه ما ته وویل که نه بس ته به ما ته لاس یې، نو هغې نه بعد ایکسپٹ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلي دي چې زما دغه وکړې، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي، او تاسو ما ته چې ته دغه سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغلم، نو هغې نه بعد ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. حنای بې کوره او بې کورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
کرم ما ته دھمکیانې را کړې دي، او ایون زما خپل بابا چې کوم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده. وویل چې ته د کور نه موځه، نو زه د کوره م ووتمه. خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم، نو بس ظلم به برداشت کوم، دې نه خرې چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، تر طلاق وروسته د حنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. حنا وایي د هغه نه وه خوښه چې خپل مور پرېږدي، خو محکمې یا عدالت یې په خلاف پرېکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالي لحاظ په خپلو پښو نه وه ودرېدلې. حنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره وسره د ښځو لپاره دوه لیلې یا هاسټل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کارکوونکې میرمنې په کرایه اوسي. حنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پې قانع کړي او خپل زوی د ځان سره واوسي. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د حنا اعزاز په آسټرلیا لیلې کې اوسیدونکې د ډېر اسماعیل خان یوه ښځه ایمن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډېر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي، نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د حنا اعزاز ملګری ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خو اوله اول غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلي تعلیم یافته نه وي، د هغې نه بعد هغه به د ورور هم مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي، او د هغې نه پس به د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي، هغه په خپله دومره خیال شي چې یاره زه زما دپاره کوم فایده ده او کوم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي، نو هغې بس دا یي چې دا مور و پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي، بس زه غلطه یم.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوتېر کو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
چہا غوائی ترگ مئی کی برات کی خن مراد برات چس اوب میشی بیا بس کی بیا بس کی خن مراد برات چس اوب میشی بیا بس کی بیا بس کی چہا غوائی ترگ مئی کی برات کی چہا غوائی ترگ مئی کی برات کی
پزڑ کی
گلی پتا ہم بوی جس زما پزڑ کی خانو رات برا جس پوگ میشی بیا بس کی بیا بس کی خانو رات برا